بشر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی او تمه ده چې د دې خبرونه په دوهم ساعت کې مرا سره ووسی. اوس ته خبرونو نوبت ته مقیم نائب چمتو کړی دی.
سرخط خبرها. ارگ ریاست جمهوری میگوید برای پایان جنگ، کاهش خشونت و آغاز مذاکرات بین الافغانی تلاش های جدی به خرج میدهد. سازمان ملل متحد روند تقویت و تحکیم اجماع سیاسی در افغانستان را ستایش کرده است. صندوق بین المللی پول میگوید شیوع ویروس کرونا امیدها برای رشد اقتصادی امسال در جهان را از بین برده. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای پایان جنگ، ختم خشونت و آغاز مذاکرات بین الافغانی از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد. ارگ این را پس از توییت تازه زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته است. صفی خلیلزاد در توییترش از تمامی جوانب سیاسی افغان خواسته که فرصت تاریخی صلح را نباید از دست دهند. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت
د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره انرخیزی
برای پایان جنگ و خشونت، تحکیم آتش بس و آغاز مذاکرات می خواهیم تلاش های عمجانبه را به خرج دهیم، تلاش هایی که بر بنیاد منافع ملی و منفعت افغان ها استوار باشد. خلیلزاد دیشب در حساب تویترش همچنان نوشت تشدید خشونت توافق نامه صلح را به خطر مواجه می کند و باید هر چه زودتر کاهش یابد. سازمان ملل متحد تلاش های حکومت افغانستان برای تقویت و تحکیم اجماع سیاسی درباره روند صلح افغانستان را ستوده است. تادامیچی یاماموتا، نماینده آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز در دیدار با عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، ایجاد هماهنگی با تمام جناح‌های دخیل در روند صلح را مهم خوانده است. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، در مورد این دیدار گفت سلام رحیمی در این ملاقات بر نقش زنان در پروسه صلح نیز تاکید کرد و افزود
آقای سلام رحیمی گفت که پروسه صلح یک پروسه مربوط به همه افغان است و نظریات همه با اهمیت است. سات مشورتی و نظرخواهی وزارت دولت در امور صلح با سیاسیون ادامه داره و نظریات مؤثر همه شامل روند صلح خواهد شد.
موافقتنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده روز شنبه امضا شد. در موافقتنامه آمده که مذاکرات بین الافغانی در دهم ماه مارچ برگزار می شود. طالبان می گویند با حکومت نه، بلکه با نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی افغان دیدن می کند. مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده می‌گویند گروه طالبان توافقنامه صلح با واشنگتن را تا حد زیاد مراعات کرده است. این اظهارات دیروز در حضور کنگره آمریکا چند ساعت پس از آن که مطرح شد که قوای هوایی آمریکا موازی طالبان را در هلمند هدف قرار داد. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده که مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، در نشست استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت که طالبان آن بخش را از توافقنامه را که بر نیروهای آمریکایی و متحدان عملات را انجام نمی‌دهند رعایت کرده است، اما به گفته آقای اسپر این گروه تعهداتش را در ارتباط با کاهش خشونت زیر پا نهاده است. از سوی دیگر جنرال مارک میلی، لوید رسیس نیروهای مسلح آمریکا، در نشست استماعی مجلس سنای کشورش گفته که طالبان در این مدت بالای مراکز شهرها حمله نکرده و 34 ولایت افغانستان شاهد حملات بزرگ نبودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس صندوق بین‌المللی پول IMF میگوید شیوع ویروس کرونا امیدها برای رشد قوی اقتصادی سال 2020 میلادی را از بین برده است. کریستال لینا جورجی و گفت این مشکل دستاوردهای اقتصادی را احتمالاً به کمتر از سال 2008-2009 میرساند. خانم جورجی و که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت شیوع ویروس کرونا از این پس مسئله منطقه‌ای نه، بلکه یک مشکل جهانی است که پاسخ بین‌المللی را میطلبد. و رؤسای جمهور روسیه و ترکیه قرار است امروز پنجشنبه با هم ملاقات کنند. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در این دیدارشان تلاش میکنند تا تنش‌های را که سبب افزایش خشونت در سوریه شده کاهش دهند. رئیس جمهور اردوغان گفت که در دیدار امروزش با پوتین در مسکو، پایتخت روسیه، تلاش میکند که او را تشویق نماید تا با آتش بس در ولایت ادلیب سوریه موافقه کند. پس از آن که ترکیه حملات علیه نیروهای حکومت رئیس جمهور بشار اسد در سوریه را افزایش داد، تنش‌ها در ولایت ادلیب افزایش یافتند. ترکیه و روسیه که از دو جانب مخالف جنگ سوریه حمایت میکنند، تا کنون از مقابله با هم جلوگیری کردند. و عربستان سعودی مهلت تعلیق زیارت خارجیان از شهرهای مقدس مکه معظمه و مدینه منوره را به خاطر نگرانی ها در مورد شیوع ویروس کرونا تمدید نمود. در این مورد خبرگزاری رسمی عربستان سعودی خبر داده. عربستان سعودی در مورد اولین قضیه مثبت ویروس کرونا روز دوشنبه و در مورد قضیه دوم روز چهارشنبه معلومات داد. خبرگزاری عربستان سعودی از قول وزارت داخله این کشور خبر داد که گفته است به اساس پیشنهاد کمیته مبارزه با ویروس کرونا تصمیم گرفته شده که زیارت عمره برای شهروندان و باشندگان این کشور متوقف میماند. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
د آزادی په سپو کې د خبروانې درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان او ظریف نظر سلامونه په د خبروانې کې ومني. د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې راوستلو د موافقې له لاسلیکه وروسته په افغانستان کې څه ناڅه تشدد زیات شوی دی، خو موږ په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د دواړو خواوو ترمنځ به موافقه څومره عملي شي، د سولې امکانات څومره دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا د بندیانو د تبادلې په برخه کې د اسانتیا په برابرولو کې مرستې ته ژمنه ده. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د تشدد زیاتېدا د سولې موافقې ته خطر پېښولی شي او باید ژر تر ژره تشدد کم شي. وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼې نن راپور ورکړی و چې ولسمشر غنی له خلیلزاد سره کتنه رد کړې ده، خو زموږ د دې خپرونې په لومړي ساعت کې د ولسمشر غنی مرستیال ویان دوا خان میناپال دا موضوع رد کړه او ویل چې داسې کومه خبره نشته. هیله ده چې تاسو اوریدونکي به هم د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې د موضوع په اړه خپلې پوښتنې راواستوئ، لنډ نظرونه به راواستوئ، میلمانه به ځواب درکړي.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم در این بخش در استودیو کابل تشریف آوردن. محترم آقای عبدالواحد طاقت، کارشناس مسائل نظامی، آقای حکمت الله اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات، و محترم آقای نجیب ننگیال، کارشناس مسائل سیاسی. و هر سه مهمان ما اکرامات تقدیم است. همچنان ما کوشش داریم، همکارای تکنیکی ما کوشش میکنن که با دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان هم یک چند لحظه تماس برقرار شود.
بله، وعده کردن و تمره چه دوی و جواب و یا پریخ پروانه که به گلون وکی طول ملمانو ترکلای ویو. لمره شاغل عظمی کتاسو نظر سرگن که سره لدی چه دا پورستی وروزه که طالبانو حمله زیادی کردی، خو دی امریکای چارواکو لڅرګندونو داسې معلومی شي چې طالبان به تشدد کم کړي او د بین الافغانی خبرو امکان شته. تاسو څومره د خبرو امکان وینئ؟ دته په پام سره چې تر اوسه پرې د حکومت له لوري کوم پلاوی ټاکل شوی نه دی، اعلان شوی نه دی.
ډېره مننه، سلامونه میلمنو ته په سټوډیو کې او همدارنګه اوریدونکو ته. تر ټولو مهمه بحث دلته دا دی چې کله امریکایانو او طالبانو خپل تفاهمنامه امضا کړې وه، نو تر لسم د مارچ پورې باید هر څه اوربند روان وای، او د هغه نه وروسته د نیمه اور کم چدی ورته وای یا د کایش خوشنط نه باید دامه پیدا کړای مگر دلته متاسفانه زما تحلیل دا دی چې طالبانو څخه ډیر ژر دغه وسول تلوار وسو او تشدد یې بیرته شروع کی او په افغان ځواکونو باندې خپل عملیات زیات کړل کم چې نه یوازې د افغانستان د دولت د دغه سره مخامخ شول عکس العمل سره بلکې د تفاهم په بنا باندې امریکایان هم رااله د افغانستان دولت همکاري وکړل چې کوم دا صحیح کار و نو زه فکر کوم دغه ډیل مخکې نه مخکې دا تفاهمنامه مخکې نه مخکې دا دی یو خنډ سره مخامخ شوی ده او پلا په طالبانو باندې ده چون چې دی انتظار ونه باسي چې تر لس مارچ پورې به یې بندیان لکیږي یا دا پروسه به شروع کیږي که نه شروع کیږي او زه غواړم دلته یو شي ته یادوري وکړم دا د بندیانو مسله تر 15,000 پورې دی داسې نه دی چې 15,000 دی دا که ته یو څخه شروع یې که تر 15,000 پورې په دې کې چار څومره ایلاس یا دولت د افغانستان به خپل هغه په دغه باندې تفاهمنامې پر مطابق باندې به عمل کړی اوسیږي مګر طالبان هغه ته ونه کتل خپل عملې شروع کړلې دوم مسله د افغانستان د دولت ته دوی تر کوم اندازې پورې چې زه خبر یم باید دلته څو میکانیزم دی یو مذاکراتي ټیم دی چې هغه باید جوړ شي بل یو د لوی کونسل یا لوی شورا عالی چې ورته وایي دا باید ایجاد شي چې مشورې ورکړي نو زه فکر کوم دولت افغانستان ته کورنۍ کار پکار دی مګر تر ټولو اساسي مسله دا ده چې کله طالبان تخلف کوي په تفاهمنامې نه بغیر خپل خشونت بیرته شروع کوي د دې جواب هغې څنګه ورکوي
بله خب از نقطه نظر نظامی هم به موضوع یکم که نگاه پرتیم آقای ساروان که محترم آقای عبدالواحد طاقت اینا کارشناس مسائل نظامی هستن آقای طاقت خوش آمدید به برنامه بله آقای طاقت آقای طاقت اگر صدای مرا میشنوین سوال هم میخوایم برتان راجع کنم بله. آقای اعتقاد از نقطه نظر نظامی شما موضوع قرارداد بین امریکا و طالبان را چگونه میبینین برازی که بعضی از متخصصین میگن که اگر شما در ساحه جنگ دست بالا نداشته باشین در میز مذاکره و قدر دست بالا نمیداشته باشین از این نقطه نظر دولت اسلامی افغانستان از نقطه نظر امنیتی و دفاعی تا چه آماده است که آماده است که مذاکرات را پیش ببره
سلامونه و خیه هلی درنو میلمنو تا او آزادی رادیو ټولو کارکونکو او خاغلو اوریدونکو تا له هر سنه دمخه اول د افغانستان خلکو تا د دې مبارزه چې دوی ګویا د اشغال په وړاندې سرسخت مبارزه وکړه او دا مبارزه باید د موږ ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی نور امریکایانو ته یو د بین المللي مجاریو له لارې د امنیت د شورا له لارې یا لکه څرنګه چې شهید ډاکټر صاحب نجیب الله د جډیو د توافقاتو په نتیجه کې روسي لښکرو ته د وتلو وویلې او هغوی باندې دا ومنله چې هغوی افغانستان ترک کړي او ولاړ شي دا تاج هم باید د ډاکټر صاحب اشرف غنی په سر ایښودل سوی وای او خو ښه ده خوشبختانه د افغانستان د خلکو په سر دا تاج ایښودل کیږي چې دوی د سرسختو مبارزو او مقاومت په نتیجه کې بالاخره امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وتلو ته مجبوریږي دا یو اړخ ده لبل خوانه که دا اړخ وڅېړو سي امریکایانو یو ډیره ښه لوبه وکړله طالبانو سره او د افغانستان د خلکو سره د دوی پر منافع هلته ډونالډ ټرمپ خپل کمپاین لري کمپاین کې به دی برلاسی وي او د جهانیانو ته مو خود له سمګه سولې د پاره دغه د قدمونو واخستل او د طالبانو نه د جهاد دغه مقدسه کلمه هم لری کړله نور دوی سره د جهاد سوال نه پیدا کیږي سوې سمګه جهاد کو او بل د کوټې د شورا او د داخلي قومندانانو ترمنځ هم یو درز راغی داخلی قماندانان چې اکثر یې په هیروینو په تریاکو په دغو په منرالونو باندې مصروف دي هغوی هم سولې ته چندان خوښ نه دي. هغوی 500 میلیونه ډالر صرف د مخادراتو کنه او 600 میلیونه ډالر د منرالونو نه یا د معدنیاتو نه ترلاسه کوي او نورې څومره پیسې ورته سیاي مای سکس او د عربستان استخبارات ایسا یو نور ورکوي. نو دوی څرنګه کولی شي چې راشي او قرار کینی او د افغانستان د دولت سپایان سی عسکر سی او یا د عادي وګړو په حیث باندې نور عادي ژوند ته دوی دوام ورکړي دا به د طالبانو دپاره لږ سخت وي. داسې مشرانو یې څه لوبه کړې ده هغه ګټې د هغوی دي هغوی به خپل جواب ورکوي. نو اوس خبره ده داسې آیا دغه مذاکرات دوی په اصطلاح کامیاب مذاکرات او تر سره سول ولې د دې دومره نیمګړي مذاکرات دي لا تر اوسه پورې د افغان اړخ سره چې د جګړې اصلي قربانیان مګیو د موږ سره خبره نه ده سوې. اصلا دا جګړه ولې وه په افغانستان کې ولې جګړه د څه دپاره د چا د ګټو دپاره چا یې موخې دپاره امریکا ولې دا جګړه دلته په موږ باندې وته؟
ډېره مننه.
طالبان څوک
طاقت صاحب بیا به نوبت درکړو ځکه چې تاسې 15 دقیقې خبرې وکړې چې نورو مېلمنو ته هم نوبت ورکړو. کور ودان سلامت اوسئ. شاخلای ننګیال تاسې د طاقت صاحب څرګندونې مو اورېدې. خیر د طاقت صاحب خبرو باندې هم که تبصره لرې مهرباني، لیکن دا موضوع چې طالبان وایي چې باید د افغانستان حکومت د دوی بندیان اول برخوشي کړي نو دوی به تشدد کم کړي، دا مسله څومره د توجه وړ ده؟
سلام تاسو ته د میز ډیرو درنو میلمنو ته اوریدونکو ته. لومړی خو دا د اشغال مسله ډیره جنجالي موضوع ده، حتی په شریعت کې هم دینی ځینی علما په دیان باندې د اشغال په خلاف حتی جګړه روانه ده او د اسلامي تاریخ کې ولوستل سي په ډیرو ځایونو کې داسې شته، کافی حوالې کافی مطالعات موجود دي چې حتی د اشغال په خلاف څوک جګړې ته جهاد نه سي ویلی که او چا استازمکه ونیول او دغه په خلاف ته جګړه کوي دي ته نور نمونه ورکولای سي. خو د شریعت په اساس باندې دا بيخي جنجالي بحث ده، هغه طرف ته نه ځو. خو راځو دي ته چې د طالبانو جګړه واقعا په افغانستان کې د بهرنیانو په خلاف وا کنه وا، دا موضوع خو هغه د بيخي واضح شوه. مونږ په خوان په باسونو کې ویلی وو د افغانستان د نظام په خلاف جګړه روانه وه، د 30 کاله هغه د بهرنیانو په خلاف نه وه. که د بهرنیانو په خلاف جګړه وای خو باید په مغه ورځی خاتمه موندلې وه چې کله په 2014 کال کې 1,50,000 بهرنیان له افغانستان نه ووتل باید هماغه فیصدي خشونت هم په افغانستان کې کم سوی وای، یا کله چې د دوی ترمنځ تړون امضا شو په افغانستان کې باید په مغه ورځ باندې اوربند اعلان سوی ویلي وای چې دا جګړه زمونږ د بهرنیانو په خلاف وه، د افغانانو په خلاف نه ده، نور جګړه نه کوو. خو معلومیږي داسې چې دا جګړه د ایسای له خوا نه مدیریت کیږي. دې جګړې ته که څوک د ازادۍ جګړه وایي دا یو لوی خیانت کوي د افغانستان د تاریخ سره، د افغانستان د ملت سره. دا د پاکستان له خوا رهبری کیدونکې جګړه وه، د ایسای په خوخه وه، د افغانستان د نظام په خلاف وه، د افغانستان 2,00,000 مظلوم بې ګناه انسانان په دې جګړه کې وژل شوي. او دا ډېر لوی تاریخي مسؤلیت دی که څوک وایي چې د ازادۍ جګړه د خپلو خلکو په خلاف کیږي. زه نه پوهېږم دا کوم منطق ده او دا هیڅکله غنه لري توجیه کېدلای نه سي. پات شو راځو دې ته چای طالبان سولې ته تعهد لري کني لري؟ ښکاری خود سه چې طالبان یو لاس نه دي. که طالبان یو لاس وای دوی باید په لومړی سره د تاوتریخواري د کموالي خبره نه وای کړی. دوی د اوربان خبره په همدې خاطر ونه منله چې دوی پوهېدل چې د دوی لیکي هغه سي منظم نه دي، دوی په ټولو د قمندانانو باندې برلاسي نه دي او اکثریت یې که ځینې د ایسای له خوا نه اداره کېږي، ځینې نورې داسې دي چې هغه د سپاهي سپاسداران سره مستقیم اړیکه لري. په همدې خاطر باندې دوی د تاوتریخوالي د کمی خبره ومنله، د اوربان خبره یې ونه شو کولای. بیا سولې ته تعهد هغه د تاسو ولیدل د امریکایانو سره چې کوم تړون د دوی وسو، د تړون تر ټولو لومړی سرغړونې کوونکي طالبان دي چې هغوی مستقیما د افغانستان په ولسوالیو کې په پولیسو باندې په اردو باندې جګړه پیل کړه، عمله نه پیل کړه. یعنی دوی د جګړې کمواله رانه وسته او بلعکس د افغانستان نظامی متحدین مجبور شو چې په هلمند کې لومړی هوایي حمله په دوی باندې وکړي. یعنی د تړون څخه سرغړونه طالبان وکړه او دا ټول نړۍ ولیدله چې دوی متحد پاتې نه شول. هغه حالت ته اوس د طالبانو لپاره یو ډیر لوی سوال ده چې آیا طالبان یوازې یو جګړه ماره ترهګر ډلې برخورد کوي کدی د سیاسي بصیرت یا د سیاسي ویژن څخه ظرفیت په دوی کې شته. زما په فکر باندې طالبان د سیاسي تعامل سره ناشنا خلک دي. دوی نشي کولای چې راتلونکي سیاسي جریان ته داخل سي په داسې ډول باندې چې د افغانستان د خلکو ته د منلو وړ وي. یعنی دغه اوسنی نظام کې جمهوریت کې د پاتې کېدلو یا د بقا د طالبان ځان نه ویني. دوی یوازې په یو اتوکرات یا دیکتاتورانه سیستم باندې چې د 1995 نه راواخله تر 2001 پورې حاکم ول، په هغه مایند سیټ باندې دي، په هماغه فکر کې دي. دوی غواړي چې په هماغه طریقې سره یوازې د دوی خبر دی ومنل سي. افغانستان کې دغه پلورالیست نظام سره د دوی بقا ماته پاره دي، هغه کار دوی په دې پوهیږي، د دوی لپاره ستونزمن کار ده. که نهایت کې دوی سیاسي طرح درلودلی او دوی له کشتار او له قتل نه پرته بله طرحه برنامه درلودلی، دوی به مستقیم راغلي وای خپل سیاسي طرحه به د افغانستان راتلونکي نظام، د افغانستان راتلونکي حکومت ته وړاندې کړی وای. دوی به ویلي وای چې موږ څه کوو، د تړون نه وروسته د طالبانو طرحه څه ده، آیا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ ده که نه ده، یا دوی څه رقم یو حکومت غواړي، د نظام نوعیت باید څه رقم وي، څومره دوی کولی سي په خپل سینه کې نورو خلکو ته ځای ورکولی سي که نشي کولی، یا دوی مدغمېدای شي په اوسنۍ ټولنه کې که نه. دا یو ډېر یعنی داسې یو سوال ده چې باید څېړنه پرې وسي. د طالبانو د جګړې نه وروسته په افغاني ټولنه کې دوی بیرته جذبېدل مهمه خبره ده. طالبان د هماغه مایند سیټ سره دي، دوی هیڅ پرمختګ نه ده کړی. یعنی 40 کاله وروسته د افغانستان ټولنه، د افغانستان نظام، د اوسنۍ هر څه ډېر تغییر کړی. خل د متفاوتو د متنوع افکارو سره رامنځته شوي دي. یو پراخه سینه غواړي په افغانستان کې اوسنی نظام کې پاتې کېدل او هلته د مختلفو افکارو سره ژوند کول. دا د طالبانو غوڼې خلکو دپاره یو ډېر
لوی ډېره مننه سلامت رسېننګیال
صاحب فکر وکي. یعنی دغه یو حالت ته د دوی راتلل دی او د لپاره خپل آمادگی ولري.
بله ډېر زیاته مننه. اعظمي صاحب، یو مسله چې د تیر سات کې مهم ورته اشاره وکړه، هغه شاید ډېر اوریدونکو ورته په پیغامونو کې ورته اشاره کړې ده، دا چې د افغانستان حکومت به په خپل منځ کې په یو داسې پلاوي سره جوړ راشي چې هغه د افغانستان نمائندګي وکړي شي، د حکومت او د خلکو نمائندګي وکړي شي. ځکه چې داسې ویل کېږي چې عبدالله ځان ته د پلاوي په جوړولو فکر کوي، ولسمشر غني ځان ته د پلاوي په جوړولو فکر کوي. څه فکر کوي چې حکومت به وتوانیږي چې یو متحد او قوي ټیم جوړ کړي د خبرو لپاره؟
مننه. زه فکر کوم په د یو متحد ریپبلیک یا مثلا یو متحد جمهوری خوا چې د طالبانو سره مخامخ شي، نه دا ډیره مهمه ده. یعنی په دا بحثونو کې که وګورو دا ډیر زیات اهمیت لري. که چیرې موږ یو قوي او متحد ټیم ولرو، نو په سیاست کې او په مذاکراتو کې طالبان څخه زموږ موقف صحیح دفاع کولای شو. او دا تر ټولو غټه ستونزه په اوس وخت کې ده، او دا ستونزه چې راولاړه شوې ده د انتخاباتو د نتایجو د اعلان نه وروسته ده، چې دلته رئیس جمهور غني مثلا کله آمادگی نیسی چې باید د لوړی مراسم ونیسی، رئیس اجرائیه تهدید کوي چې هغه هم یو ورځ مخکې د هغې نه دا کوي دا مراسم، یعنی یو موازی حکومت اعلانوي. نو دا په دې کې زه فکر کوم رئیس جمهور غني او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې باید دا طرف د جمهوریت طرف باید ډیر متحد اوسیږي او پرېنرزي چې دلته موږ وویشل شو او دغه ویشل ګټه بل هیچا ته نه رسېږي بجوز طالبانو ته، چون چې هغې د دغه حالت نه مفاد او فایده اخلي. په دې کې د ښاغلي زلمی خلیزاد رول ډیر مهم دی. دی راغلی دی چې دی به د سیاسونو سره په خپل خبرو کې څره کم وتوانیږي که به ونتوانیږي، چې بالخصوص د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم په دې کاني کې چې د رئیس جمهور غني سره یو ځای کار وکړي په حیث د یو سیاسونو یو ګډ او یو باثباته نظام جوړ کینو. زه فکر کوم دا یو ستونزمن کار دی. رئیس جمهور غني نه هم د مارچ پلان دی چې باید د خپل د لوړی مراسم تر سره کړي. دلته افواد دادي چې آیا امریکا ورسره موافق ده، چون چې په تیر ځل کې چې ډاکټر خلیزاد راغلی و په ټویټ کې لیکلی و چې زه مننه کوم د رئیس جمهور غني څخه چې تر نه هم د مارچ خپل د لوړی مراسم وځنډول. یو دا دی. دوم دام کېدلی که چیرې لا هم دلته اختلافات زیاتیږي، نو په داسې حالت کې که د لوړي مراسم نه ادا کېږي اجرا کېږي، نو بیا د جمهوریت یا د افغانستان نظام به یو نوه په یو انسرټن یا داسې یو حالت کې وي چې ډېر روښنایي به نه وي، نو بیا به یو دا یو بله سیناریو وي چې څنګه مخته ځي. آیا او تر ټولو مهم په دې کې زه فکر کوم د بالاخره د امریکا رول دی چې هغې څه غواړي، آیا اجازه ورکوي چې د تحلیف مراسم به پر ځای شي او که نه. زه فکر کوم دا تر ټولو غټ سوال دی.
بله، خب محترم آقای طاقت، یک موضوع دیگه که در این روزا از یک طرف یعنی به زودی باید مذاکرات بین الافغانی آغاز شد، منتها فعلا جنگ ها ادامه داره، حتی ناتو هم خیلی چند جای بمبارد کرد. این مسائل موضوع تا چه تحتل شها قرار خواهد داد ادامه جنگ ها، برای که در سطح بین المللی هم عکس العمل های متفاوت از بعضی ها میگن قابل اعتماد نیست، طالبا بعضی ها میگن خبر خوش است، چی میگن شما؟
اصلا سولی تا یو اڑخ متحد نده من تاسفانه بدبختانه دوی خپلی گتی لری امریکایان او طالبان خپلی گتی یوازی سی سول غواری آقا دی افغانستان خلق دی افغانستان رسول دی سی دی اغوی غگ ناوری دل کی گی دی مگا تره درخصه باشرف غنی تا دولت تا داده سی هر سمر زر کی گی دی دول مراسم دی خپل پرزایی کی سو دی و مقتدر دولت په هیڅ باندې د طالبان مجبور کی سراسی سولې ته غاړه کیدی او د بندیانو خوشی کول او دا خبرې هغه خبرې دي چې کچیر د دوی افغان دولت پر رسمیت نه پیژني بیا نو دوی نه بندیان سره غواړي او بندیان په شرط هم نسی کېدلی چې هغه مخکې له دې نه موږ تفاهم ته ورسیږو او موږ یو د سولې دپاره یو میکانیزم باندې فکر وکړو کار وکړو او هغه تعهدات ته ژمن واوسیږي طالبان او افغان دولت. نو طالبان ډېر وروسته خبره ده، اول باید اوربند وي، د اوربند نه وروسته بیا شرطونه وي، د شرطونو په لړ کې به یو شرط د طالبانو د دوی بندیان وي او د موږ به شرطونه دا وي د افغان د قانون حاکمیت ومني او ځینې نور شرطونه چې دوی ته په مخ کې ښودله کېږي او د دې ضمانت باید امریکا وکړي ځکه دا جګړه امریکې شروع کړې په افغانستان کې او د هغوی په دې کې موخې دي او د دې ضمانت باید د امنیت شورا وکړي څو په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شي. بغیر د هغه نه دا هوایي خبرې دي.
بله صحیح، تشکر صاحب. بله طاقت صاحب، بازم برتان نوبت میآیه. آل نوبت شنوندای محترم ماست که اعلانه که بشار کوتاه داریم، بعد از او از شنونده عزیز ما خواهش میکنیم در مورد امیکایش خشونت ها اگر یک نظر خاص داشته باشن، سوال خاص داشته باشن ارائه کنن، برای اینکه در تاریخ داخل نشین که بیرون رفت ما بسیار مشکل میشه.
صلح و وحدت ملی زامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
بله شنوندگان محترم، آل نوبت شما، شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-2112-4501. آقای سارون؟
بله دی افغان بسیمت سواتل شمیره ما هم په خدمت که در اسمس پیری راوستوی یا لن پیغام او که انترنت لره زموش در سکای پتا در رادیو دات آزادی اوریدون که لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم فرهاد جان، د هلمند ولایت څنګه مثال ته تاسو سره پاتې کیم.
مهرباني کوئ فرهاد صاحب.
ام محترم د خپلواک صاحب او ساتي ملمنو ته ټول ته سلامونه وایم. د افغانستان کوم حالت چې رامنځته شوی دی، دا باید د کم څه چې کوم خبرې کوي، دا خبرې باید داسې راوتی ولې چې د افغانستان په داخلي حساب او په خارجي حساب باندې باید راوسل. په دې خاطر وګوره، د افغانستان کوم ریاستي جمهوري یا رئیس جمهوري هر څه کوم دی چې دی کوم خبره کوي وایي، موږ د افغانستان د کومې صلحې چې څه ده د طالبان د بنیانو په حساب باندې موږ د ولس خبرو ته غوږ نیسو او ولس ته وایي، هغه دا وایي چې ولس ته وایي چې دا باید اعلان شي. مخکې تر دې چې دا خبره باید وکړي، خپل ځان سره دا فکر وکړي چې آیا موږ د ولس ملاتړ د ځان سره لرو که نه لرو. یو مثال زه داسې در کوم که تاسې د افغانستان ولس ته په لحاظ د تعداد یا شمار وګورئ، 15 میلیونه زیاتې کم پرله پسې نفوس لري او انتخابات په لحاظ سره وګورو هغه دلته تقریبا 9 لک یعنی 1 میلیون نفوس هم هغه رایه نه ورکړي.
نو فرهاد صاحب، فرهاد صاحب که طالبانو د مرګ خطر ګواښونه نه وي کړی، بیا څه فکر کوي؟ بیا به څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی وو؟
زه فکر کوم چې دا کم 9 میلیونه چې کوم بایومیټریکسي وو په دې کې که څه کم او زیات وای په دې کې به هغه 10% منفي وای خو اویا رایه ورکړې وای، لیکن دا نه چې ورکړې دا په دې خاطر نه چې طالبانو د خطر زنګ ورته ویلی وو. او
فرهاد صاحب لکه چې خبرې قطع شوې. فرهاد بل اردوونکي ته ورځو ځان معرفي کوي.
بله
مهرباني صاحب، خپل موقعیت تغییر کوي، اواز مو واضح نه دی.
تاسو ته تاسو اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
دغه سول خبره خو اصلا نشوونی سره خرابې کړلې چې د بندیانو په هغه کې مخالفت وښوده، ځکه چې هغه خو مخکې دا خبرې سوې که نه وې سوې
د حکومت او طالبانو ترمنځ نه دي شوي. خو بیا به میلمانه درته ووایي که تاسو دغه پوښتنه لرئ ځواب به درکړي. مننه، کور ودان. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو درست مانه نه. دقیق صاحب کور ودان. بل اوردون که لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سروان صاحب سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ظریف نظر ته وړاندې کوم. میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. ملک تشار غسانه يم د ننګرهار ولایت نه.
مهرباني کوي
زما نظر خدا غدا چې لما سره د مال ول سره دښمنۍ نه ایران کوي نه پاکستان کوي، د مشر خپل ولس کوي. همدغه حکومتونه له مشر کوي. اوس ملي وحدت یوې خواته، د ډاکټر صاحب عبدالله دی یوې خواته کشي، سیاسیون دی بل خواته کشي، ډاکټر صاحب اشرف غنی خو رئیس جمهور دی هغه بل خواته کشي. موږ بالا څه وکړو؟ له مشر بل تخلاص له مشر نور بالا لار ورکه دي. موږ څنګه وکړو؟ دوامه خبره د امریکایي ده. بل ما سره د تاریخ په ودو کې دښمنۍ انګریز کړی ده چې پښتونستان او ټوټې ټوټې کو او ترانه نور سپوري له ما سره پاکستان پرغه جنگي. پاکستان ما سره هیڅ دښمنۍ هم نه لري.
مننه، تاسو بلې خواته لاړئ. کور ودان یو اوریدونکی بل د سکایپ له لارې دی، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ تاسو هم
السلام علیکم سوان صاحب. تاسو ستاسو میلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ما تاسو مخکې پروګرام ور و دا دلته یو سوال د ما سره دی چې د سوال نم حل شول. زه خوشاله دي طاقت سره د پښتنه کوم چې د امریکا وزیر خارجه توش په مخ کې اعلان وکړ چې موږ بعضی محرم اسناد د موږ سره شته چې موږ د هیڅ تن شو خودلای د بلکې د عدالت خپل کانګرس ته موږ خودلای شو چې هغه کوم دی نه پیم چې خودلی به کن. دا محرم اسناد څه شی دی؟ په دې کې ډیر خلک د دوه درې ورځې مخکې بعضی رسنیو دا خبر نه ورکړ، خو بیا بیرته دا خبرې ډیرې ورکې شولې. آیا دا اسناد که داسې اسناد وی چې هغه باندې د افغانستان حکومت یا ملت خواهیست نه خو طالبانو او د امریکا حکومت به څه موافقه کړي دي؟ آیا دا ولې نشي ښودلی دا محرم اسناد؟
ډېره مننه، بېخي صحیح شو. کور ودان سلامت اوسئ. اوس په میلمنو ته ورسو. لومړی ننګیال صاحب، مخکې یو اوریدونکي ویل چې حکومت ول انعطاف د بندیانو په برخه کې نشي خوشی دي کی او بل دوی دا پښتنم درلوده چې آیا دې په دې برخه کې کوم موافقه شوه ده د امریکا او دې طالبانو ترمنځ، یا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ چې بنجان به خوشی کیږي؟
ګوري انعطاف کله چې سوله کیږي ټول اړخونه به انعطاف کوي، ټول اړخونه به قرباني ورکوي. د سولې په اوسنۍ پروسه کې ډېره توقع د افغانستان د حکومت نه کوي، یعنی طالبان هم کوي او خپله متحده ایالات هم د افغانستان حکومت غواړي د قربانۍ د یو ګډوډ په حیث باندې د سولې په پروسه کې حلال کړي. دغسې یو څه نشي کېدلی او د هغه طریقې سره په دغه لاره باندې سړی سولې ته نشي رسېدلی. یعنی د افغانستان حکومت د سولې دپاره تر دې نور لوی انعطاف څه شی و چې وی ویل 2002 کال مخکې د 2013 کال په 28 فروری د کابل پروسې په دوه ناسته کې چې دوی ویل چې موږ بې قید او شرط د طالبانو سره مذاکرات ته آماده یو، هیڅ نوی شرط نه وړاندې کوو، خو طالبانو یو نیم کال نه زیات هغه دوه کاله پوره کېږي چې دغه پروسې ته تعهد ونه خود او سوله ورسوه. بیا د افغانستان حکومت د اوربند شرط وړاندې کړ، طالبانو د تاوتریخوالي د کمی خبره وکړه، افغانستان حکومت د اوربند له شرطه تیر شو او د تاوتریخوالي کمی ورسره ومنله. یعنی فکر کوم دا کافي ډېر انعطاف دی چې د سولې په پروسه کې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت ښودلی ده. د مذاکراتو ټیم څو ځلې یوارې تاسې خبرې د ابوظبي ته ولېږل، څو د هغه نه مخکې څو وارې دوحې ته ولېږل. طالبان دې ته آماده نه سول، حتی د هغوی سره وګوري، مذاکراتو پیلول خو لرې خبره. نو د سولې په پروسه کې یوازې طالبان دي چې انعطاف نه ښیي او د افغانستان خلکو ته بیا بیا ثابتوي چې که سولې د دوی هدف وای نو فعلا بهترین فرصت ده، د افغانستان د خلکو ارمان ده، د افغانستان د خلکو ارزو ده چې باید نور دغه قتل او کشتار ودرېږي. طالبان ډیر کله د فشار د چولو د پاره دغه ګورې جمعي شور دغه حتی رسیدل زموږ یو ورور دغه د قرباغ نه زنګ وکړي چې د یو انسان وژل ډیر لوی جرم ده، او دا په دې نارض چې ته د حکومت د پاره یا په حکومت د فشار چولو د پاره حتی د مذاکراتو په میز د برلاسي کېدو د پاره ته یو بی ګناه افغان انسان ووجنې. هغه سړی چې کته خپل تاب بولې، کته خپل وګړی بولې، ولی وجنې د ځان قرباني کوي، د خپل واکمنۍ د پاره مخ قرباني کوي. نهایت کې باید طالبان انعطاف وکړي، یعنی د سولې پروسه یوازې د اړخ نه نشي کېدلی چې انعطاف دې وښودل سي. د زندانیانو موضوع کاملا د بحث وړ موضوع ده او دا باید په مذاکراتو کې بحث شي. د مذاکراتو نه مخکې په دې باندې خبره کول دا معقولیت نه ده. د افغانستان حکومت خو داسې نه ده چې دا د خپل خوښه ده دی په فیصله کوي، دا خو رایې اخیستې د افغانستان خلکو ټاکلی حکومت دی او تاریخي مسؤلیت لاندې ده. دوی نشي کولی د افغانستان د مشورې پرته، د افغانستان د خلکو له رضایت پرته دې مستقیما 15,000 زندانیان خوشي کړي او د هغې هېڅ ګارنټي موجوده نه وي چې دوی بېرته د جګړې لیکو ته ستنېږي او که طالبان واقع دغه 15,000 زندانیانو په آزادېدو سره د سولې پروسې ته راځي. دا دغه بل سوال دی چې هغه تر اوسه پورې د دې ضمانت څوک کوي چې دا 15,000 زندانیان به چیرې ځي، دوی به څه کوي؟ مثلا په 2014 کې چې کرزي صاحب 3,000 زندانیان د بګرام نه خلاص کړل، اکثریت بیرته د طالبانو والیان شول. دا څه کال څو والیان د دوی وژل، مثلا د فرا والی په 2014 کال کې کرزي صاحب خوشی وکړ، څه کال هلمند او فرا ته سقوط ورکړ، تاسو ولې طالبان تر فرا ورسېدل؟ اما هغه سړی چې دغه جګړې په فرا کې رهبری کول او هغه سړی په کور کې نه ناست، سولې ته رانغی، د زندان نه وروسته بیا فعالیت شروع کړ. نو داسې یو حالت کې دا یو ډیر لوی مسؤلیت ده د افغانستان د حکومت لپاره چې دوی باید په دې باندې ډیر په سنجیدګۍ سره تصمیم ونیسي، ډیر فکر وسي، د افغانستان د خلکو مشورې غوښتنې پکې شاملې وي، او دا باید د طالبانو د خواند د مذاکرات لپاره په شرط نه وسیږي، بلکې د مذاکراتو د ایجنډا یو برخه وګرځي.
تشکر صاحب،
زندان به تابان خوشی کې.
تشکر فعلاً ننګیال صاحب، خو اجازه تن. بله تشکر ننگل سپا از امی سپا اجازتون، ما یک میمان دیگه برای چند دقیقه داریم. از طریق تلفن محترم آقای شیرعظم اعظم تحلیلگر خاص صلح افغانستان از موضوع از نزدیک تعقیب میکنه. اعظم سپ خوش آمدین سپ برنامه.
سلامت باشین، موفق باشین.
بله اعظم سپ، موضوع شما از نزدیک تعقیب میکنین، مسئله مذاکرات بین الافغانی باید تا ده مارچ باید آغاز میشد. از این نقطه نظر میخواستیم آخرین معلومات از شما بگیریم، این میشه نمیشه ولی از این که پیش شرطایی که از طرف طالبا گذاشته شده 5,000 بندیش باید آزاد شده، او طرف دولت افغانستان چندان راضی
قبول نمیکنه،
رضایت نشان نمیده. و ما میخواییم بپرسیم از شما که طرف امریکا وقتی که ای تعهد میته یا ای شرط قبول میکنه، قبل از قبل که افغانستان به یک توافق رسیده بود یا نرسیده بود؟
مطلب ما دیستن برادر عزیز که همه مردم افغانستان اطلاع دارن که یک گامی تاریخی ورداشته شد و یک مساوده بین امریکا و بین طالبان تصویب شد. در آن مساعده همه ماده هایی که ذکر شدن و مردم آزان اطلاع دارد، در اوز بیشتر به وضاحت گفته شدن که قبل از مذاکرات 9 مارچ که بین نماینده های افغانستان و طالبان صورت میگیرد، برای حسن تفاهم و برای پیشرفت خوبی در مسئله باید زندانی های 5000 از یک طرف و 1000 از طرف دیگری ها شوند. در این مورد به نظر ما چی پیش چی پس این زندانی ها ایله می شود و مسئله که بین امریکا و بین طالبان صورت گرفته و تحقق می یابد، همه نکات و همه مواد. و با فکر ما هیچ چیز دولت افغانستان پنهان نبودن در وقتای اخیر که دکتر خلیلزاد در کابل سفر داشتن، فکر میکنیم که تمام موضوعات را با حکومت افغانستان شریک ساختن. منظور ما ایستن که اینجا حسن نیت است و دولت افغانستان باید ایرا نشان بده که بین امریکا و بین طالبان مسئله حل شده، چطور با آسانی و به زودی میتواند که بین افغان ها یعنی بین طالبان که هر دو طرف افغانستان مسئله را زودتر پیش ببرند. این به خیر افغانستان است، به نفع افغانستان است و تلفاتی که در پیشوری ما داریم خدا نخواسته خدا نخواسته از او جلوگیری می شود. در اینجا اگر هر کدر غفلت صورت می گیرد، مسئولیت تلفات دو طرفه و دوش کسانی خواهد بود که مسئول پروسه می خواهد سنگندازی کند. به نظر ما از این مسئله دولت به کلی آگاه بودن.
اعظم صاحب، دلته دو مسئله دی. لیوی خواهد دی حکومت زین چارواکی وایی چه که طالبانو لامریکایانو سره دا موافقه کری وی چه دی دوی بندیان دی خوشی کی نو لامریکایانو دی خپل بندیان وخواری. دوی باید لمر سره کشینی و خبری را سره وکی او پا خبرو که بدا مسئله حل کوی. و دا مسئله یادوی بلا مسئله داده چه دی 15000 کسانو خوشی که دل دومره آسان کار هم نده چه پا چلور و 15 روزو کل شی. وست دی مارچ 15 میته 15 ورځې پاتې دي. په دومره لنډ وخت کې د دوی قضیه باید وڅېړل شي، کوم کسان خوشی شي کوم کسان خوشی نشي، دا خو وخت وای غواړي. په دې اړه څه وایست؟
دا خبره داسې ده چې بندیان ګوره معلوم دي بندیان د چا سره دي. بندیان اکثریت لوی تیاز باګرام کې دي او باګرام کې بندیان طبیعي خبره ده چې څوک یې ساتي او څوک د هغې حفاظت کوي. د 15000 بندیانو ساتنه په یو مابس کې دا تاسو کدی فکر وکړئ چې دا د چا د وسکارو چې دی تحفظ وکړی شي. هغه بندیان هلته په باګرام کې دي او هغه امریکایان په جریان کې دي. په دې مسله کې خبره په دې کې ده چې ولې له امریکایانو غواړي امریکایانو افغانستان د ګډ حکومت یا د ګډې ادارې د بریالیتوب دپاره متحد روان دي. په دې کې به تفکیک راغی چې ماش د امریکا د ادارې نه اخلم، سپورټ د امریکا له حکومت اخلم، او دلته بیا د بندیانو مسله چې هغه د افغانستان په خیر ده هغه بیا له امریکا غواړم، دا بیا څه معنا؟ او په بله خبره دا ده چې د 15000 کسانو ایله کېدل اوس ډیټابیس موجود دی، ټول بایومیټریک سوي دي په زندانو کې، لیستونه موجود دي. د لیست مطابق
په دې کې داسې کسان هم شته چې فرضاً په انتحاري حملې کې نیول شوي دي یا یې ډېر خلک وژل شوي دي. فکر کوي چې دا هم باید خوشی شي او داسې هم ویل کېږي چې طالبان لومړی د هموغو کسانو هغو کسانو چې په اعدام محکوم دي د حقوق د خلاصون غوښتونکي دي. دا فکر کوي منصفانه ده؟
تر کومه سره چې زه خبر یم طالبانو په دې کې تحقیق نه دی کړی چې څوک په اعدام محکوم دي او څوک په اعدام محکوم دي. هغوی په مجموع کې د 15000 کسانو لیست ورکړی دی او د افغانستان دولت هم د 0 کسانو لیست طلب کړی دی. او په دې باندې په خام دوی ترمن خبرې شوې دي. په دې کې دا مهمه نه ده چې بندي څوک دی، عفه چې من سره اله، تفاهم چې من سره اله، روغه جوړه چې من سره اله، بیا ټول شان په خلک کېږي.
نو ستاسو په نظر په دې کې څه مشکل دی که 15 ورځې صبر وکړي او خبرې وشي، او خصوصا په همدې بندیانو کې چې کوم کسان لومړی خوشی شي کوم کسان وروسته خوشی شي؟ او د افغانستان د ځینو کسانو په نظر دا هم ده چې وایي که د افغانستان حکومت د دوی بندیان خوشی کړي، بیا د میز د خبرو په میز به د دوی په لاس کې کوم حربه وي، کوم کارت به وي د دوی سره؟ باید دوی اول خبرې وکړي او په خبرو کې په بندیانو په شمول په ټولو مسایلو باندې روغه
وکړي.
ګوره وروره، خبره دا ده چې دلته د خبرې او د حربي استعمال ته ضرورت نشته. ټول مسایل روښانه دي او امریکا او طالبان سره جوړه کړې ده. زمونږ برخه له جوړې پاتې ده د بین الافغاني. بین الافغاني جوړه کې زمونږ رسالت دی، زمونږ مسؤلیت دی، زمونږ وجیبه جوړېږي چې مونږ زر تر زره باندې دې ته لار خلاص کړو او تحقق ورته ورکړو. په تحقق کې بیا دا خبره ډېره ضروري نه ګڼم زما په عقیده باندې چې هغې دپاره د 15 ورځو د 10 ورځو که چېرې هوس نیت ښکاره کړي، زه فکر کوم چې 15 ورځې دې وځنډېږي هم به مسله نه وي. او په دې کې به حتمي نه وي چې تر دې تاریخه پورې طالبان هم په دې ټینګار وي چې اسمان په دې نهم تاریخ باندې یا په 10 مارچ باندې دا مسله خلاصېږي. خو دلته د سر نه اوس د اول سر نه دې ته بنده ورچول شوې ده چې دا د امریکایانو وغواړي. کدی حسین اسکاره کی کی دیش 14 یا 15 روز نورم دیتا وقت ورک
تشکر سپاس بله تشکر خب اعظمی صاحب با اجازه تان شما بسیار صبر کردین از شما سوال دارم ویس که شما برازی که معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات هستین یعنی این موضوع رو بسیار زیاد از نزدیک تعقیب میکنین باید بعض احصائیه یا باید در دست داشته باشین حالا از نقطه نظر شما وقتی که از یک طرف جنگ میشه از دیگر طرف مسئله شرطا گذاشته میشه این امیدواریا تا چه حد موجود است که سر میز مذاکره برن
موضوعات بسیار از نزدیک تعقیب میکنیم و تا یک اندازه در این پروسه ها دخیل هستیم و ارقام و فکت که بهشان میگه اونا پیش ما هستن بحث اساسی جا هستن که این موضوع زندانی ها یک موضوعی بود که طالبا از امریکا از اول تقاضا و توقع نداشتن که امریکایی را برشان بتن این موضوع تا جایی که من خبر داشتم امریکایی آوردن و علتش این بود که مثلا طالبا عوادار شوه مجبور شوه که با دولت افغانستان بشینن مگر این ارادهشان نه تنها که کار صحیح نکرد این یک چالش بردن ما سوال ما ایستن و تحلیلی که ما داریم طالبا چرا میشه به جای از این که در مذاکرات یک چالش میه یا یک بندش میه به جای از این که سر تفاهم فکر کنن چرا بسیار زود عجله تصمیم میگیرن که باید ما به جنگ بریم یعنی اگر 5000 زندانی ها تا 5000 یعنی کلن ما پیشترم گفتم up to در انگلیسی و در پشتو تر تا 5000 زندانی ها و این معلوم نیست مثلا از یک تا 5000 کلشان شامل امی ارکان میشه وقتی که اینا رها میشه چی گارانتی وجود دارن که سبا طالبا یک موضوع دیگه که به میان میه امور پس به جنگ نره و در او حالت جنگ و صفوفشان قویتر خواهد بود ما موضوع دیگه را که میخوایم اینجا اشاره کنم ما نمیتونیم که یک نظامی که سعیس مشکلات خود داره نظام افغانستان دولت افغانستان مشکلات خود داره نمیتونیم که یک نظام چپک کنیم به یک چیزی که واضح معلوم نیستن که چی پیش میشه بخاطر طالبا یعنی این منطقه یک منطقه صحیح نیستن تعداد زندانی های طالب که دولت قبول میکنه از 10 تا 15 هزار است و در بندیخانه های افغانستان اگر ببینیم از 25 تا 30 هزار زندانی ها داریم طالبا فکر میکنن که اینا از 10 تا 13 هزار زندانی های خودشان قبول میکنن من وقتی که باز دیگر ها میاین او یک بحث دیگه است که او چی وقت ریا میشه و لسته که ما دیدیم و ما اطلاعات داریم در ردیف اول مردم های هستن که محکمه ایشان شده اکثریتشان و یا به اعدام محکوم هستن و یا از 20 سال زیاد هستن و یعنی ما قطعی مشکل ندارم ما دولت افغانستان زندانیایی دارن که وقت مدت در زندان پوره کرده اونا هنوزم در زندان هستن به حیث حسنیت میشه اونا را رها کنن میشه زندانیایی که سبل لاج هستن پیر هستن اونا را رها کنن که یک بینی خمیری میشه برای امریکا و به طالبا مگه وقتی که بحث حسنیت باز طالب ها چی کردن یعنی شما ببینین حسنیت از طرف طالب میشد که یک آتش بس کلی و برای یک چند ماه می بود اونا هیچ وقتی را قبول نکردن این به کاهش خشونت که وعده کرده بودن که تا شروع مذاکرات بین الافغانی باید ادامه می دادن اونا را تخلف می کردن اونا را جنگ پس شروع کردن یعنی ما میگم که طالب ها یک فکر باید از مغز بکشن که اینا همیشه به جنگ رفته میتونه یعنی مذاکرات صلح بین طالب و امریکا و دولت ای اولین مذاکرات نیستن مذاکرات دیگه کشور هم شدن مگر کسی که یک گروهی که فکر در ذهن خود داره که همیشه میشه در جنگ در نبرد جنگ پیش ببره باز به او تعهدشان بر صلح زیر سوال میه
بله دیر زیاد مننه اعظم صاحب تاسیدی اعظمی صاحب خبری پیاد لری فقط تاسی پدی موضوع که ست تبصیره لری
لکه سرنگ سی مخ که ما وویلی ده جگره خو اصلا ده طالبانو او د امریکای ترمنځ نه ده، جګړه د طالبانو او د افغان ولس ترمنځ ده. جګړه د طالبانو او د ټولو تروریستانو یو خواته او بلې خواته دولت د افغانستان د دوی ترمنځ ده. که تاسو په یاد وي په 2016 کال کې په ټول کال کې دلته 15 کسه خارجان په افغانستان کې وزل سوي دي، ولې 10,000 فقط د موږ امنیتي ځواک او 11,000 ملکي وګړي چې 1,000 کېږي. نو که 1,000 کسه د ما خلک مري، د ما امنیتي ځواک مري او 15 کسه خارجان مري، هغه هم ټول د ناتو، نو تاسو سوچ وکړئ چې دا جګړه د چا ترمنځ ده؟ که سوله کېږي د چا ترمنځ باید وسي؟ امریکا خو د طالبانو قماندان ده او طالبان یې لښکر ده، دوی تمویلیي، دوی تجهیزیي، دوی راپونځولي، دوی د یونیکال د کمپنۍ په وخت کې راوټوکول، راپورته یې کړل، تر دغه ځایه یې راورسول. بیا دا اوس
دا به انصافه نه وي چې که تاسو طالبان وایي چې د امریکا یې تمویلوي، نو که یې تمویلول نو دا دومره مصرف د افغانستان حکومت ته ولې ورکوو؟ دا دومره پیسې چې ورکوي، دا اوس هم چې دومره خبرې ورسره کوي، دومره جنجالونه ورسره لري.
ما مخکې مې ویلې الو مخکې ما ویلې چې 1,000,000,000 ډالر
یعنی سبب های جنگ حال اگر بررسی کنیم یک 10 سال دیگه با کارسته سر سول حال چطور شده؟
اگر امریکا پس اگر بین طالب و امریکا صلح همیشه این صلح بین سرباز و قماندان است، اصلا صلح بین مردم افغانستان و بین طالبان باید شود. جامعه بین ملی ایالات متحده امریکا مسئولیت داره، مکلفیت داره، طبق پیمان استراتژیکی که با مردم ما داره، طبق پیمان امنیتی که با ما داره، وقتی که از سرکنرهای ما بمبار میشه، راکت پرانی میشه، امی امریکا در برابر پاکستان کدام عکس العمل نشان داد؟ آیا در شورای امنیت کدام روز التیماتوم صادر کرد برای امریکا، برای پاکستان کدام اخطاریه داد؟
بله سب.
چی رقم رفیق است؟ چی رقم پیمان امنیتی با ما داره؟ چی رقم پیمان استراتژیک با ما داره؟ و از طرف دیگه داعش برای ما از این طرف بر اون طرف بر دیگ تیار بالا کده و تیار بالا کده مردم دیده کدام چیزی پت نیست پنهان هم نیست. راجب سوال یک دوست یو دو سوال کړی و دمانه چې دا پټ رازونه چی دي؟ پټ رازونه استخباراتي دي او هغه دوی خپل باندې لږ وروسته به ښکاره شي. یو خدا سي د امریکې استخباراتي حلقې به دلته تقویه او ډېر فعال به وي، حتی د ناتو د نورو هیوادونو هم. بدبختانه افغانستان د استخباراتو د جهان د خصوص د ناتو د غړو هیوادونو د استخباراتو یوه ځاله ده. هر څوک هر سفارت باندې
تاسو د اسناد لیدلي دي او که مناسب فکر کوي حدس وهي طاقت صاحب تاسو لیدلي دي اسناد تر څو چانه دي؟
چا ډاکټر صاحب عبدالله د مخ سره په دې لاین کې ده؟ ډاکټر صاحب عبدالله د قسم وخوري دته چا ویلي دا غي ممنه دغه چورتوی دا لوړه ممنه او دا د انتخاباتو نتایج ممنه او کړکی جوړ کڅو مګه طالبانو ترمنځ د اصول خبر راوړان شي بیا به بیا سره ګورو. دا چې کړکی چونه د افغانستان خلک
ویني ډیر مننه تا خصب ساسي نظر و در شو ننګیال صاحب دې هم لږ نظر سرګرد چې بیا اعظم صاحب نوبته
د افغانستان خلک ګوري. خلق باید واوري میلر دوستم ته د سکاګور وقتل دوستم په مغش په ویلې سي انتخابات زود نتایج خدای اعلان کنه کمیسون ها دیگه او سلام مردم نه دره او نن راجګی د موازی حکومت اعلان کړي. دا څوک دی شاته پي
ډیر مننه کور ودان ننګل صاحب تاسو هم نظر سرګن کړي او چلند
زه فکر کوم په خامه ویل د سولې د پاره طالبان به خپل تعهد د افغانستان خلکو ته وخی. د زندانیانو موضوع بل اخر هم د موضوع حل کیږي. زندانیان څوک وجل کیږي نه، تاسو د اعدام محکوم خلک هم هغه د ساتل کیږي د افغانستان په زندانونو کې. په دوی څه نه کیږي که یو میاشت وروسته خوشی کیږي که دوه میاشت وروسته کیږي. دا یو ډیر غیر منطقي شرط دی. باید افغانستان د سولې خواته تګ د پاره طالبان ور باندې اعلان کړي خپل خشونت کم کړي. او یو موضوع بل باید ووایم چې دغه اعظم صاحب اشاره ورته وکړه د افغانستان حکومت یو مستقل هیواد ده، مستقل حکومت ده، موږ د نړۍ سره تعهدات لرو. د افغانستان حکومت نه د سوشل په خیرات باندې را لوی سوی ده، نه په د افغانستان حکومت د نړۍ د امنیت لپاره مبارزه کړې، د نړۍ د امنیت لپاره قرباني ورکړې او حق لري چې نړۍ څخه کومک واخلي او د نړۍ څخه د ماغو تعهداتو په اساس باندې جدول اړخونه لري. دا د افغانستان د خلکو مشروع حق ده. بنا هغه خلک چې په افغانستان وضعیت لري ځینې نه ګوري او هغه د طالبانو لپاره تاسو په روسي کې راپورونه ولیدل چې ځینې خلک استخدام شوي، حتی دوی ته لابي کوي. دا د افغانستان د مظلوم ملت په وضعیت نه ګوري او بنا ان راځي قاتل ته برات ورکوي او وایي چې ولا دوی سولې ته تعهد لري او د افغانستان خلک د افغانستان مشروع حکومت د افغانستان د خلکو پر رایه راغلي دوی نه لري. دغه سي تحلیلونه، دغه سي تحلیلګران تاسو به شاید مخکې وویني سره سرګان بسي د سولې په دغه ټوله پروسه کې دغه سي سيري باید رامخته بسي او افشار سي باید. فکر کوم دغه ډیر بدمینانه تحلیل وو چې دوی د افغانستان حکومت ته په کوم سترګه وکتل سي چې وویل دا کاملا جریحدار ول او د سولې د پروسې لپاره دغه سي تحلیلونه نه یوازې صدمه رسي بلکې د افغانستان د خلکو د ارمان خلاف.
ډیر مننه ننګل صاحب. اوس اعظم صاحب که په دې خبرو تیر شي اوس لنډه تبصره وکړئ مهرباني.
زما د دوستانو د خبرو په جواب کې دومره صرف ویلی شم او افغانستان خلکو دومره ویلی شم چې امریکا که چیری دا دوی وایي چې امریکا اراده لري چې طالبان راولي او دا اردو ختمه کړي او دا نظام ختم کړي، مخکې یو دوست په دې باندې تبصره وکړه. زه دا خبره کوم ګوره، دلته اتلس کاله مسلسل یا نولس کاله مسلسل امریکایانو د اقتصادي مصارفو تر څنګ ځاني تلفات هم ورکړل او د 2000 تر 2500 کسانو پورې او حتی تر دې زیات هم دلته قرباني کړل د افغان د ملي اردو د ځوانانو په څنګ کې. اوس څه مجبوریت لري چې دا ټولې قربانۍ په اوبو لاهو کړي او بېرته نظام صفر ته ویسي؟ د دې دومره خواري ویشتلو دپاره هدف څه شو؟ دا خبره بالکل غلطه ده. افغانستان اردو د افغانستان امنیتي قوتونه دا د جهان د متمدنې نړۍ او بالخصوص د امریکا د دې د ساتنو وجیبه او فریضه په ځان باندې بولي. په دې کې هیڅ نو سوال نشته او په مقابل کې طالبان هم په دې هوډ باندې قائم دي چې دا اردو دا طاقتونه باید وساتو. نه موږ ته څوک اردو بیا را جوړي او نه څوک موږ باندې مصارف کوي چې موږ یو افغان قوي ځواک ولرو چې هغه روزل شوی وي. دا خبره په کل کې حل شوې ده. دې نه باید تبلیغاتي اړخ وباسو چې باید خلک د خپل منافع او د خپل اقتدار ساتلو لپاره دا استعمالي چې ولا دا د ډاکټر نجیب دور راګرځي او دا اردو ختمه یو هیڅ شي نشته. وروره ټولې خبرې سپینې او پاکې دي. متحد حکومت به جوړیږي د ټول افغانانو په مصلحت باندې، د ټول افغانانو په ګودن باندې به یو ملي حکومت تزو. په دې ملي حکومت کې به څوک د چوکۍ قرباني ورکوي او څوک به د اقتدار نه تیریږي وروره او څوک به په کې دای چې اخلاص به په دې کې ښکاره کوي چې موږ دې هدف ته ورسیږو. په جنگ جګړو کې د وطن خیر نشته. موږ ولیدل په تیره 15 کلنه دوره کې د جمهور رئیس افغاني خپل اعلان وکړ چې 15 زره امنیتي قواوې موږ د لاسه ورکوي، شهیدان لرو 15 زره نور ورکو، بیا د تر کومه پورې او اخر به چی؟ اخر به بیا سولې ته ځو؟ ولې وسله نه شو؟ راځي جدید لپاره خنیت ښکاره کړو، جدید لپاره یو څه وسیله منځ نه کار واخلو. اول ورځ چې سوله شروع شوه تاسو ولیدل چې دغه نه جواب چی شو؟ جواب یې امنیتي قواوې کې تغیراتو، دفاع او داخله او امنیتي وزارتونو تغیر وو او هغه کې سر وو څنګه وو هڅه کې پورته شولې. طالبانو دا فکر وکړ چې څلته سوله روانه ده او هلته غټه خبرې د جګړې کېږي. ګوره دغه تمدل دغه نه شروع شوه. زه دا وایم چې اوس طالبان او د افغانستان حکومت باید سلیم عقل تراش او دقیق په دې باندې فکر وکړي چې په دې جګړه کې اصلي قربانیان مونږ یو. څنګه له دې نه ځان باسو؟ په کوم هنر ځان باسو؟ په تفاهم باید ځان تنیو باسو، نه په دې باندې چې موږ تشدد نه کار واخلو او موږ بل ډرامه جوړ کړو چې موږ بیا نوې مکلون سره وانیو. له دې خبرو باید لاس واخلو. ټول افغانان باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ د بقا، زموږ د وطن د بقا اخرین چانس دی. که خدای موږ له لاس هم ورکړ، موږ به تاریخ د افغانستان خلک هیڅ کله به موږ خدای معاف نه کړي، ځکه موږ قاتلان جوړیږو له دې پس نه موږ جګړې ته لمن وهو. که طالب دی او که د افغانستان حکومت.
بله،
بسیار زیات تشکر.
وروستی چانس ډیر خلک هم دا فکر کوي.
بسیار زیات تشکر محترم آقای شیر اعظم، اعظم تحلیلگر خاص صلح افغانستان، محترم آقای عبدالواحد طاقت کارشناس مسائل نیازی نظامی، ببخشید محترم آقای حکمت الله اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات و محترم آقای نجیب ننگیال کارشناس مسائل سیاسی، همچنان دکتر عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان هم وعده گذاشته بودن، منتها از خاطر مصروفیت معذرت خواستن و نشد فعلا. از نام تشکر همچنان از همکارای ما که امروز در عقب میکروفون در تایی و نشری برنامه با ما همکاری کردن، محترم مرسل زازای، وایس کاکل، قادر جلال، عبیدالله عبید، از شما تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو. آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من چراغکی تو، نور میگیرم از چراغکی تو. تا که از یک دیگر گریزان